په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو مخکې له دې چې دا پروګرام واوري پایلې د سات په خبرونو کوو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګه د غور او د کندي ترمنځ پرونی حملې مسؤلیت ومانه. دا ډله وایي چې په دې برید کې 15 تنه وژلي او 14 ټپیان کړي دي. د سختلري ډلې د حملې هدف شیعه وګړي بللي او منلي چې پر ملکي خلکو یې ډزې کړي دي. یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته د 14 او فرانس پرس خبري اژانس بیا د 12 کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده. د پیښې قربانیان له دایکوندي څخه غور ته د هغو کسانو هرکلي ته تللي وو چې د کربلا له زیارت خپلو کورونو ته بیرته راستانه شوي وو. د طالبانو د حکومت وینځ به الله مجاهد د افغانستان شمالي ولایتونو ته د خپل مشر ملا هبت الله اخندزاده د سفر د پای ته رسیدو خبر ورکوي. په هغه اعلامیه کې چې ښاغلی مجاهد نن جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې خبره کړې، ویل شوي چې د دوی مشر په دغه 14 ورځني سفر کې چې د رواني وږي یا سنبولي میاشتې په 10 نیټه یې پیل کړی و، د لویدیز شمال ختیځو او شمال لویدیځو 11 ولایتونو هرات، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو څخه په لیدنو کتنو کې له مسؤولو چارواکو، علماو او سپینګیرو سره لیدنې کتنې ترسره کړې او هغوی د شرعي قوانینو عملي کولو ته راوبلل. د طالبانو مشر چې د 2021 کال د اګست په 15 پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې هېڅکله په عام محضر کې نه دی لیدل شوی، د شرعي قوانینو پر پلي کېدو ټینګار داسې مهال کوي چې د بشري حقونو مدافع ډلې په دې برخه کې د نوموړي فرمانونو او احکام د ښځو په وړاندې ډېر سخت بولي. د دوی په خبره په دغو فرمانونو او احکامو کې تر ډېره د ښځو اساسي حقوق تر پښو لاندې شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو په دې څه باندې درې کلنه واکمني کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځول شوي او ښځې د ټولنې په نورو برخو کې له فعال ګډون څخه د بې برخې کېدو تر څنګ په نادولتي مؤسسو او ډېرو دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو سفارت وایي تر هغو به خپلو هڅو ته دوام ورکړي تر څو په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي بیرته پرانیستل شوي نه وي. د دې سفارت مرستیال ډونالد براون په هغې ویډیوي پیغام کې چې نن د دې سفارت په ایکس پاڼه کې خپره شوي ویلي دي چې په ټوله نړۍ کې زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته ستانه شوي، خو د افغانستان په ټولګیو کې 1,000,000 ترلور لکه څوکۍ خالي پاتې دي، هغه څوکۍ چې د ده په خبره د نجونو او پیغلو لپاره ځانګړې شوي دي. ښاغلی براون وایي متحده ایالات د هغو افغان کورنیو سره پیوستون څرګندوي چې زده کړې دي او حق په توګه د ټولو لپاره غواړي. د پاکستان دفاع وزیر د طالبانو له حکومت سره د خبرو په اړه د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر له وړاندې سره مخالفت وکړ. خواجه آصف د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر علی امین ګنډاپور د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې یو ایالت له کوم هیواد سره مخامخ خبرې نشي کولی. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د چهارشنبې په ورځ ویلي چې له افغانستان سره خبرې کوي او د طالبانو حکومت پلاوی لیږي او د دې کار هدف یې دا دی چې خپل ایالت وژغوري. ظاهرا د نوموړي اشاره د تحریک طالبان پاکستان یا TTP د بریدونو مخنیوي ته و چې پاکستان وایي دا ډله د افغان طالبانو له ملاتړه برخمنه ده. روسیې له خپلې خاورې شپږو برتانوي ډیپلوماتانو د ایستلو خبر ورکوي. د روسیې د امنیتي خدمتونو فدرالي ادارې FSB نن جمعه وویل دغو برتانوي ډیپلوماتانو چې په جاسوسي او تخریبي فعالیتونو تورن شوي باور لیک اخیستی دی. د روسیې دولتي تلویزیون د دغې ادارې د یو چارواکي له قوله خبر ورکړ چې ویلي دي دغه شپږ ډیپلوماتان به د روسیې له خاورې وویستل شي. FSB ادعا وکړه چې داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې ښیي دوی د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د یوې څانګې لخوا روسیې ته لیږل شوي چې اصلي دندې زموږ هیواد ته د ستراتیژیکې ماتې ورکول دي. دغه ادارې تور پورې کړی چې دوی د دې کار لپاره د استخباراتو په راټولولو او تخریبي فعالیتونو کې ښکېلو. دغه اقدام دوه ورځې وروسته له هغې کېږي چې متحدو ایالتونو او برتانیا له اوکراین سره د نږدې 1,500,000,000 اضافي مرستې ژمنه وکړه. شمالي کوریا نن جمعه د لومړي ځل لپاره د یورانیم د غني کولو د تاسیساتو تصویرونه خپاره کړل چې ښیي د دې هیواد مشر کیم جونګ اون له دغو تاسیساتو کتنه کوي او وایي د خپلو اټومي وسلو د زیرمو د بډاینې لپاره به پکې نور سانتریفیژونه نصب شي. شمالي کوریا چې لومړی اټومي ازموینې په 2006 میلادي کال کې ترسره کړه او د وسلو پر پروګرام ملګرو ملتونو بندیز لګولی، تر اوسه پورې هیڅکله هم د یورانیمو د غني کولو تاسیسات په جزئیاتو نه و ښکاره کړي. شمالي کوریا له اوږدې مودې راهیسې د ملګرو ملتونو له بندیزونو سرغړونو ته دوام ورکوي او یو لامل یې دا دی چې روسیه او چین چې دواړه د امنیت شورا دایمي غړي دي د پیونګیانګ ملاتړ کوي. او د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوازنۍ ټسټ لوبه چې ټاکل شوې وه د دوشنبې په ورځ د هند په ګریټر نیوادا لوبغالي کې پیل شي د پرله پسې ورښتونو له امله نن لغوه شوه. د اسوسیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې چارواکو نن جمعه د ټاکلې لوبې په 15مه ورځ پرته له دې چې یو توپ هم وویل شي د پرله پسې ورښتونو له امله دغه لوبه لغوه کړه. د اتم ځل دی چې یوه ټیسټ لوبه پرته له دې چې پیل شي د باران له امله لغوه کیږي. لومړی په 1899 کال کې او تر ټولو وروسته یې نږدې شپږ کاله مخکې د نیوزیلند او هند ترمنځ وه. د ګریټر نیوادا د لوبغالي کارکوونکو هڅه کوله چې د دغې لوبې لپاره مناسبه ځمکه برابره کړي، خو پرله پسې بارانونو د دوی د دې کار مخه ونیوله. دا په روان 2023 کال کې د افغانستان دریمه ټیسټ لوبه وه. یوه یې له آیرلند سره وه او بله هم له سریلانکا سره. همدارنګه په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ لوبډله د روانې سپتمبر میاشتې په 14مه په متحده عربي اماراتو کې له جنوبي افریقا سره درې یو ورځنۍ لوبې ترسره کړي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د پروګرام موضوع مو د ټاپی پروژې ته هیلي چری او اندیشنې چری. دا موضوع مو د بحث لپاره وروسته تر دې غوړه کړه چې د چهارشنبه په ورځ د ټاپی پروژې کار د افغانستان په خاوره کې پیل شو. د طالبانو د حکومت چارواکي وای چې له دې پروژې سره هم مهاله د ریل د پټلۍ د غځولو، د نوري فایبر د تیرېدلو او د ټاپ د برېښنا د پروژې د جوړېدو چارې هم شروع شوې دي. د طالبانو د حکومت د معلوماتو له مخې ټاپي پروژه به د څلورو مراحلو په ترڅ کې بشپړه شي. لومړی پړاو له ترکمنستان تر هرات شاره د ګازو د نل لیکې غځول دي. بیا له هرات تر هلمند او وروسته له هلمند تر کندهار او سپین بولدک پورې د دې ګاز د پایپ لاین د تیرېدو چارې دي. له هغه وروسته پاکستان او هند ته د ګازو د پایپ لاین انتقال دی. دا پروژه 1340 کیلومتر ده چې 1400 کیلومتر د ترکمنستان په خاوره کې بشپړه شوې ده. څه باندې 800 کیلومتر به د افغانستان له خاورې تیر شي. نوره برخه د پاکستان او هند مربوط ده. د ټاپي پروژې طرحه نږدې دېرش کاله مخکې په افغانستان کې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال ترتیب شوې وه، خو دا پروژه د ولسمشر اشرف غني د واکمنۍ په وخت په 1994 کال کې پرانستل شوه چې د افغانستان دننه به کار پرې کیږي. اما امنیت د لارې خنډ شو. د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح اوس ویلي دي چې دا پروژه د پلي کېدو نه ده. دی دوې پوښتنې مطرح کوي. یو، د بیمې کوم شرکت دې ته چمتو دی چې دا پروژه بیمه کړي او طالبان د خپل مشتری په نوم ثبت کړي؟ د ښاغلي صالح دویمه پوښتنه دا ده چې د تفتیش کوم نړیوال شرکت چمتو دی چې له طالبانو سره کار ته زړه ښه کړي؟ دا او هغه نظرونه به چې په دې باور دي چې دا پروژه به د سیمې هیوادونو سره وصل کړي او افغانانو ته به خیر ورسي په خپرونه کې له میلمنو سره شریکوم. د خبرونه میلمانه مودید اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی او له هند څخه د پښتو ژبې تجربه کار ژورنالیست ممتاز ولی یوسفزی د میلمنو هرکلی کوم. یوسفزی صاحب، کلمړی له تاسو واورو، په هندي رسنیو کې تر اوسه پورې د ټاپي د پروژې په ارتباط وروسته تر دې چې د چهارشنبه په ورځ چارې د افغانستان نن پیل شوې، څه خبرونه راغلي دي؟
ازادي رادیو سره په وصل کولو سره خوشاله چتا سره خبرې کوم. خبر ادا سیدا د ټاپي پروژې په حق له پخوا هم او اوس هم دا امنیتي اندېښنې شته دي او په دې کې شک نشته. دا پروژه ډېره لویه پروژه ده. د دې ګټې د سرورو هیوادونو ته رسی او خلک په دې ډاډو چې دا ډېر زر عمل شي. لیکن لکه تاسو ټول خبر یاست چې دا ناقرار یو او ګډوډ یو د کبل د غسیما چې ناقرار پات شوی دا او اوسمه ځنې امنیتی اندېښنې شته. او پهل په ډاډه دان شو ویلې چې ځنې د حکومت لخوا ځنې سرګندونه پهل نه ده شوی. او دغه په خلکو کې هم او په چارواکو کې هم امنیت په حق لا یو څه اندېښنې اوسمه شته. نو مونږ هیله مګیو چې دا پروژه زر تر زره حل شي او بشپړ شي. نو د دې سره به دا ټولو درې واړو هیوادونو ته دا انرژي مسله به حل شي تر ډېره حده. او بیا په ارزانه دا طبیعي ګاز به ټولو کورونو ته برسي. نو د دې ډیر زیاتې ګټې دي او خلک په دې هیله دي چې وضعیت خشي لکه افغانستان کې هم دا خبره مخې ته راغله ده پرو چهار شنبه پر ورځ دا خبره شوې ده چې دا پروژه پیلېږي.
یوسف صاحب او بخښه په د افغانستان مسله خو یو اړخته بل اړخته دا خبره چې په دې وسنی شرایطو کې چې د په کابل کې له واکمنو طالبانو سره د هند حکومت ارتباط نه لري، هغه حکومت په رسمیت نه پیژني او له پاکستان سره هم د هند روابط ډیر خراب دي. هندي رسنی څه وایي په هند کې د اقتصادي چارو کارپوهان څه وایي چې آیا دا پروژه به تر هند ورسي؟ اندېښنې شته.
لکه تاسو په خپل ویل چې د هند او پاکستان ترمنځ هم اړیکې ډیر ښې نه دي، نو او بیا سره دوبره پدې کې لغون دې تیار شته او نو پدې کې لا یو څه اندېښنې شته.
مننه یوسف صاحب. حافظی صاحب، تاسو هم خبرونه تشرح لی د ټاپی د پروژې لالاري په راپورونو کې دا خبره کیږي چې افغانستان به د ترانزیت لالاري 450 میلیون ډالر ترلاسه کوي، خو په داس شرایطو کې چې د افغانستان اوسنۍ حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی، آیا ممکنه ده چې دا پروژه تطبیق شي؟
سلامونه او نیک هیلې تاسو ته، درنو لیدونکو ته، همدارنګه ستاسو محترم میلمانه او همکارانو ته، دا پروژه که بشپل شي دا پیسې ترلاسه کیږي. داسې نه دي چې پروژه بشپل نه وي او بیا حق العبور مشته خلک راکي. نو هیله مند یو چې دا پروژه ترسره شي، اما خندونه او مشکلات پکې زیات دي او باید دا مشکلات په رسمیت وپیژنو. یو دا چې دا څلور هیوادونه کوم چې دي، مثلا ترکمنستان خرڅون کې دي او پاکستان او هندوستان اخیستون کې، او ایشین ډیولپمنت بانک یا بانک پراختیایی بانک دی ایشیا دا تمویلون کې دي. افغانستان معبر دی، یعنی غذایی دی چې پکرونه ځینې تیری نه فروشنده دی او نه عمده خریدار. په دې خاطر د هغه نور اړخونو وفاق او تفاهم ضرورت دی. اوس مهال د هغوی څخه ږغ نه پورته کیږي، مثلا تر اوسه پورې هندوستان خپل دریځ نه دی څرګند کړی، پاکستان هم چپ پاتې شوی دی، افغانستان او ترکمنستان لیوال دي چې دا کار ترسره شي، او د بانکینګ شافی آسیایی هم رسما تر اوسه پورې سند نه دی.
حافظی صاحب، او بخشه د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد دا خبره کړې ده چې ترکمنستان دې ته چمتو دی چې دغه پروژې لګښت په افغانستان کې دا پایپ لاین تیری شي، دا په خپل غاړه واخلي او دوی ورکړي، نه بانک انکشاف یا سي چې تاسو اشاره ورته وکړه. آیا په سر کې خو دا ستاسو خبره ولا چې آسیایی نړیوال بانک پیدا کار وکړي؟
و دا تقریبا دیرش کاله دغه پروژې څخه تیر شوی دي او ډیر کارونه یې عملی شوی دي. مثال په توګه دا تخنیکی نقشې جوړې شوی دي، دا اقتصادي تحلیلونه شوی دي، او دا اقتصادیات د موضوع سنجول شوی دي. د هر هیواد برخه، د هر هیواد ونده، د هر هیواد هغه څه چې ترلاسه کوي یا پکې ونده اخلي، دا ټول مسایل سره برسېره دي. او دا چې څه ډول ترکمنستان کولی شي چې د بانکي انکشافي شي پر ځای دا کار وکړي، خدام کوو کې ښه کار دی. ولی مهم دغه دی چې بیا د نه پاکستان کې دا مسؤلیت څوک په غاړه اخلي، په هندوستان کې دا څوک دا کار کوي؟ هغه هیوادونه خو هر یو، مثلا پاکستان خو ډېر اقتصادي مشکلات سره مخامخ دی، IMF قرضونه ورکوي، او دا خو د اقل زر کیلومتره د نه په خاوره د پاکستان تر هندوستانه پورې غزیږي، او دا خو تقریبا 15 میلیارد ډالر مصرف لري، دا پیسې پاکستان د کومه کوي؟ او په هر صورت زموږ نظر د مشکلات د حلولو لپاره اول ګام کې باید موږ مشکل په رسمیت وپیژنو. نو تر څو چې مشکل په رسمیت نه پیژنو، د مشکل د حلولو لپاره لار نه سو پیدا کولای.
مننه حافظی صاحب. کابل د پانتون استاد تاج محمد تلاشم خبرونه کې را سره شو. تلاش صاحب، خبرونه ته شرح لی، تاسو څه فکر کوئ چې د ټاپی د پروژې په ارتباط مو تر اوسه پورې د حافظی صاحب نظر ته چې ګورو دی وایي چې ستونزې زیاتې دي، تاسو څه نظر دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، شیبر صاحب، تخنیکی همکارانو ته، او وخت ټول افغانانو ته په خیر وي.
وعلیکم.
بدون شک د غټو پروژو په تدبیق کې په وطني شرایطو کې کم نه یو سلسله زیات مشکلات شتون لري، اما د پروژې د تدبیق لپاره باید موږ مشکلاتو ته د حل لار پیدا کړو او تر څنګ یې باید تر ریسک او خطر هم واخلو. پروجیکټ منیجمنت وایي چې که تاسو چیرته داسې غټې پروژې د هیواد په سطحه باندې تطبیقوئ نو په دې کې په نورمال حالاتو کې، نورمال حالات په دې معنا چې سیاسي او نظامي او استخباراتي او اقتصادي حالات نورمال وي، تاسو تر 100% د پروژې ریسک او خطر له ځان سره محاسبه کړئ او وی منئ، هم په تخنیکی لحاظ، هم په امنیتی لحاظ، هم په منطقوي لحاظ، هم په جغرافیایي لحاظ. نو زه فکر کوم چې متاسفانه کړکیچ د موږ په ګاونډي هیواد کې چې پاکستان دا ډیر ده او هغلته هم تقریبا 302 کیلومتر دا نلیکه له دغې جغرافیې څخه تیریږي او بالاخره هند ته وصل کیږي.
البته ټوله دومره فکر کوم، بله
زه فکر کوم چې په لومړی کې به دا موضوع داسې وي چې راو به رسیږي د افغانستان تر سرحده پورې چې د پاکستان سره مشترکه صفري نقطه لرو. د صفري نقطه کې به دا پروژه تر یوه حده پورې د ما په نظر وړاندې کومه وځنډیږي، په دې خاطر چې پاکستان باید تضمین د امنیت او د پروژې ورکه. $12 میلیارد دا پروژه لګښت لري څلورو مملکتو ترمنځ باندې. د بل خوا کچیرته دا پروژه احیانا د افغانستان په سرحد کې ودرېدله، موږ درې ګټې کوي. سو اول، یو خو د یو د افغانانو لپاره د کار پراخ زمینه برابرېږي. دویم، هغه نلیکه چې د افغانستان تر تفریح نقطې پورې راورسېده بیا کولی شو چې هغه موردي ضرورت ګاز چې د مارکیټ او د افغانانو دا ترې لاسته کړو او پاتې به چې دغه سرحد او په دغه سیمه کې د صنعتي پارکونو یا د سبسټیشنونو جوړول دا به افغان حکومت استعمالوي تر څو پورې یا به استفاده کوي ترې چې پاکستان کې اقتصادي او سیاسي ثبات او تضمین رامنځته
شي. تلار صاحب مننه تاسو مهم ټکو ته اشاره وکړه. په دې برخه کې بلند حافظي صاحب نظر واخلم، بیا به یوسفزي صاحب ته ورشم. حافظي صاحب، څنګه آیا دا ممکنه ده چې دا پروژه یوازې دومره کار پیوشتي چې فرضاً لکه څنګه چې اوس ویل کېږي تر 2 کلونو پورې به د هرات ښار ته رسي، آیا ممکنه ده چې تر دغه حده پورې ورسي یا تر قندهار پورې ورسي او بیا توقف وکړي؟
و معنی دا دی چې بیا ډیر ښکاله باید انتظار وباسو زموږ نسل لوینې زی او بیا دا پاکستان سره ترسیږي. دا سې دي چې دا سیاسي اراده کشتون ولري دا د ټول پروژې دغه پلان شوی موده وکاله او دا ټول 300 کیلومتر دی، یعنی د ترکمن باشي د سیمې څخه نیولې تر هغه پورې افغانستان او پاکستان او بیا اتاری د هندستان پورې هم دومره 300 کیلومتر دی. نو دا پروژه خو شخصي پروژه دی افغانستان نه دی چې موږ ځنه د 10 پورته کلوچې د خپل صنایع او بیا 1.5 میلیارد مکاب فټ ګاز سپو زفه دا 1.5 میلیارد په کال کې، دا خو ډیر زیات دی. افغانستان ټول ضرورت 500 میلیون کوبیک فټ هم نه دی، نو په دې خاطر باندې دا باید دغه پروژې هغه ډول چې ډیزاین شوی دی، هلمند سنجول شوی دی، اقتصادي موثریت لیدل شوی دی او د همګرایي منطقوي کربنسټ دا جوړ شوی دی چې د هوادونو ترمنځ اقتصادي منفعتونه ایجاد شي، د دوی ګټ منفعت د دې سبب وګرځي چې یو امنیتي کمربند درته جوړ شي او همګرایي منطقوي یا economic regional integration جوړ شي. دا شایان ټول په فهم کې نیول شوی دی او مخکې دا $9 میلیارد خرڅ شوی او بیا قیمتونه زیات شو، تورم زیات شو، اوس مهال د 15 تر 20 میلیارد لګښت غواړي او دا یا به بشپړ شي ټول اړخونه سره یو ځای یا به دا نه کیږي، ځکه چې خریدار خو هندستان او پاکستان دی. افغانستان خو تقریبا 3% کم، یعنی تقریبا یو نیم فیصد د ټول غاز اخیستون کې بل شوی دی په هغه پروګرام کې. او په هغه
ماننه حافظی صاحب، ماننه
فیصد او نه نوی فیصد او بل شی دی اکثر فرق لري.
ماننه.
آزادی په چپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
یوسف زای صاحب، که چیرته د هند مسلې ته راشو، هند اوس ورته ګورو داسې خاصه دلچسپي له دې پایپ لاین سره نه لري. آیا هند ناامیده شوی دی د پاکستان د نام نویو له خاطر او په کابل کې د طالبانو د حکومت له امله؟
هند خو تر تله دا هڅه کړې ده چې خپل ګاونډیانو سره او بیا تاسو غټې د دې په ځانګړي ډول افغانستان سره په ډیرو ډګرونو کې مرسته کړې ده. او دا هیله لري، امید لري چې دا نږدې وخت کې سداسې یو لارې چارې ولټول شي چې دا ډیپلوماتیکې اړیکې ښې شي. او د هغې نه پس دا پاکستان کې چې د بلوچستان واخلي او په خیبر پختونخوا اخلي، نو ظاهره خبره ده دا پروژې به دا پایپ لاین چې دی یا په دغه لاره به تیریږي د افغانستان او بیا خیبر پختونخوا بلوچستان. نو یو خو سداسې تاسو ته معلومه ده سفارتي اړیکې نشته دي، نو یو څه مطلب وضاحت نشته دی، لکه امیدي دومره امید نشته دی، یو څه لانجه شته.
او یوسف صاحب، یو بل خبره، ځینې ایرانی رسنۍ داسې راپورونه ورکوي چې ایران غواړي د ترکمنستان ګاز د ایران د لارې د چابهار د بندر په خوا بیا هند ته انتقال شي. البته هلته بیا ستونزه دا ده چې د ترکمنستان او د ایران روابط سم نه دي. څرنګه هند هغه ته هیله لري چې دا کار به وشي؟
خو هند خو دا هیله لري چې دغه چابهار بندر د لارې چې دا ګاز د ایران څخه راشي، نو په دې باندې کار هم شوی دی، غونډه هم شوی دی، او امکانات د دې زیات د دې پرتله دا چې دغه پروژه سره اوس کافی پرتله.
مننه، مننه یوسف صاحب. تلاش صاحب، دلته چې ورته ګورو لکه مخکې چې حافظي صاحب توضیح کړه چې دا پروژه خو په کار ده چې تر هند پورې ورسی کنه، ځکه افغانستان دومره ګاز ته ضرورت نه لري. تاسو چې په کابل کې یاستئ، څرنګه هلته چارواکي څه وایي چې دې ته امید لري چې دا به تر هند پورې رسی شي په داسې شرایطو کې؟ البته شرایط تنه د افغانستان نه دي، د پاکستان وضعیت امنیتي وضعیت ډېر ګډوډ دی.
ګوري، دا هر پروژه چې تطبیق کیږي خپل صلاحیتونه او مسؤلیتونه یې د هر هیواد مشخص دي. دومره خبر دا ده چې موږ په نړیوال تجارت کې دا یو ماده لرو او تعدیلولای هم سو. کچیرتا منطقوی مشکلات د عام المنفع غټ پروژو د پاره را منطقیږي، درې دلایل به تعدیل سی. اول، کچیرتا شرایط ډیر شدید وي برنامه او پروژه د معطل سی. دویم، کچیرتا څوک قرض او یا قسطونه نشي ورکولای، کولای شي چې د یو هیواد یا د زیدخله هیوادونه د پور په شکل باندې په مختلفو اقتصاد کې دا مالی مسائل سپورت کړي او حساب یې تصفیه کړي. دریم موضوع
بله،
هغه دا چې کچیر تا خطرات به حد زیات وي او پروژه د ستونزو مشکلاتو سره د اکثریت هیوادونو مخامخ کیږي، لکه تلویشت کاله چې وځنډول سواله، بیا دې وځنډول شي او زمينه دې د تطبیق هر هواد تضمین او یا هم بدل دی تضمین ورکړي. نو وس پاکستان ته او یا هند ته دا غدری افشنونه ډیر مهم دي چې په کوم قالب کې ځان ویني ترڅو د دې پروژې د تطبیق لپاره هغه خپل ژمنې دوباره راژوندۍ او عملاً کار ته شروع.
مننه تلاش صاحب.
افغان حکومت زاویه ته راځم، بیا لنډ راخلم، بیا در
مهرباني
مشر ته پرېږدم. افغان حکومت خپل اراده وښودله چې موږ کاملاً دې مسلې ته ژمن یو، ضرورت ورته لرو او خپل افغانانو ته د صنعتي د صنعت په برخه کې سخت ضرورت غازو تسته، او وس موږ خپل زیرمی نسو پروسس کولای نو وارداتی گاز ته مو ضرورت ده دا. دای عملی چارې چې هرات درغلولو او د موږ د خاورې چې وسه و نه دیرش کیلومتره اوږدوالی لري او تقریبا له دوویشتو ولسوالیو څخه تیریږي په کوټه تر کوټې پورې. نو د دې تضمین درته کوو او تطبیق ته یې درته آماده یو. دا به د دې لامل شي چې احیانا د پروژې کار 50% مخته تللی ده او که 50% مخته ولاړ نه سي بیا موږ عقبګرد د پروژې ولرو. په عقبګرد د پروژې کې هم ترکمنستان زیان کوي مالی او هم افغانستان زیان کوي. ولې؟ افغانستان نیازمند ده، ضرورت لري، او ترکمنستان هغه هیواد ده چې صادراتو ته لیوالتیا ده او د څو کالونو را په دې خوا دې برنامې ته انتظار ده. نو دوی به فکر وکړه چې صحیح ده پروژه مخته بیایو، 50% به د ترکمنستان په بخش کې مخته ولاړ شي، 50% به د افغانستان په بخش کې مخته ولاړ شي، 50% چې پاکستان او 50% چې هند پاتې کېږي. دا کېدای شي تر دوو کالونو پورې په سیمه کې ثبات رامنځته شي. موږ به بعد له 50% کار چې مخته کړلای آبه مخته بوزو. نو بیا به تطبیقات
آسانه وي. مننه تلر صاحب. په لیکن لکه څنګه چې دی پروژې ته ګورو په تقریبا 150 کلونو کې حافظ صاحب وخت په وخت خندونه پکې پیدا شوه. یوازې د امنیت خبره نه ده، مثلا په 2008 کال کې یو راپور وایي چې پاکستان ویل چې د هر زر متر مکعب غازو قیمت باید $200 ته انشي. ترکمنستان له دې سره مخالفت وکړ، وای دا د تر بازار ډیر ارزان قیمت ته، یعنی پروژه لا نه د تیر شوی او دغه خبرې پکې وي، ځکه چې پاکستان بیا په ورته وخت کې چې غاز ته ضرورت لري له هند سره مشکلات لري. فکر نه کوي چې په جنو بنیادی شانو کې هم مشکلات شته؟ حافظ صاحب، دا سوال تاسو ته راځي. زه
خو عرض کوم چې په دغه حیاتونو کې تقریبا ناګشته ز خپل هم د سکتور په استازیتوب دولتي حیات سره ورغلی مالته هلته خو ډیر کار شوی. تقریبا شل گشته په سطح د وزیران د خارجي، وزیران د معدن، رؤسا د دول هلته سره ټول شوي دي او د خصوصي سکتور مشران د سغور ولایت او وزارت هیوادونو هم هلته سره غونډ شوي دي. مشکلات بیا حل شوی دی په دا مسایلو باندې رڼا چول شوی دی چې هر وخت چې پروژه بشپړ شو دغه ورځ څخه چې غاز پکې تیریږي د بینلی نرخ په پرتله په یو معین تخفیف سره دا غاز باید ورکړ شي او بانکینګ شافی آسیایی په خپل دا ژمن دی چې دا پروژه تمویل کړي. آماده چې اوس مهال دا کار کوي که نه کوي دا بله خبره ده، ولې تر اوسه پورې دا تخنیکی نقشې مثلا دا سروي عمومي او ډیر کارونه بنسټیز کارونه تر سره کړی دي او په هغه کې مسائل معلوم دي چې څوک څه کول ژمن دي. د افغانستان دلته مسائل د استملاک شتون لري، دلته مسائل د پایپ لاینونو تمدیدول هغه شوي دي، پیشبینی شوي دي، هغه ټکنالوژي کې په کار اچول کیږي او کم ماشینري په کار دي، دلته کم ډول پایپ لاین په کار دي، دا مسایل هم برسره شوي. مخکې دا ولندیز شوی چې د جرمني د تیزن کروپ د کمپنۍ څخه دا واخیستل شي چې ډیر اقتصادي عمر زیات دي، تر دېش کار زیات هم عمر کولای شي. بیا مشکل د ترانسپورټیشن دی هغه وی. نو په هر صورت دا کارونه تر یو بریده پوری شوي دي. اوس مشخص دي تر ازو چې ستونزې څه شي دي. ستونزې دا غدي چې اول څلور هیوادونه همجغ نه دي، همجغ نه دي. د افغانستان او ترکمنستان د لیوال دي چې دا کار تر سره شي، خپل دلایل لري او لري. ترکمنستان خو مخکې د شوروي اتحاد د پایپلاینونو څخه ګټه پورته کوله او د یو واحد په حیث ټول د قفقاز او د ترکمنستان او منځنۍ اسیا او د روسیې او د اوکرين ټول په یو مسیر کې سره رايو. اوس هغه پایپ لاینونه چې اروپا ته غاز ورکوي روسیې هغه هم اوس د جنگ له امله په تد درېدلې دي او هغه مناسبات حسنات چې د شوروي بیا وروسته بیا روسیې او غربی اروپا سره اوس شتون نه لري، جنجال زیات دی. په عین زمان کې د ترکمنستان غواړي چې خپل ځان وژغوري، د سویلي اشیا ته ځان ورسوي، د ګاز تر څنګ بیا تیل لري، نور مدني مواد لري، آیدین لري، د کودی کیمیاوي لري، نور مسائل لري چې د کریل لري چې غواړي چې صادر کړي. نو ترکمنستان ډیر لیوال دي چې د افغانستان د لارې څخه چې ډیره لنډه لاره ده او ځان جنوبي ایشیا ته ورسي. افغانستان هم ترانزیتي حق غواړي او پیسې ورته پاتې کیږي، د کار ځای پیدا کیږي، دا هم دغه سي. اما متاسفانه اصلي خریداران چې پاکستان او هندوستان دي، هغوی ډیر لیوال نه دي. انا او نور افشنونه مثلا د ایران
او بخشی ساس خبر قطع کم. تاسو ویل وای پاکستان و هند ډیر لیواله ندی. پاکستان د گازو له سخت قلت سره مخامخ دی، نو پاکستان ولی گازو ته ضرورت نه لري؟ یعنی پاکستان خو په دې تلاش کې دی چې گاز ترلاسه کړي.
پاکستان ضرورت لري چې گاز ترلاسه کړي. دوی مخکې هم یو قرارداد ایران سره درلودل چې د هغوی څخه د بلوچستان له لارې پایپ لاین وغځوي مستقیما ایران او پاکستان سره سرحد لري. د پاکستان ترجیح دغه دی چې ایرانی گاز را واخلي.
او ایرانی گاز خو مشکلات دي. دا تازه وبخشي، تازه راپورونه وای ایدې له خطر یو خود امریکا متحده ایالاتونو او غربي هوادونو چې په ایران کوم تعزیرات وزکړي دي، دغه له خطر پاکستان ممکن د ایران گاز وانخسته شي. او بل لور ته تازه داسې راپورونه خبره شوې دي چې ایران ورته وای چې تر سرحد می پایپلاین غزول دی، لدی وروسته تاسو پایپلاین نه غزوي، ممکن پراتلونکو میاشت کې کومه داوا هم وکړي چې $30 میلیارډ پاکستان تاوان ورکي ایران ته. افیزیسه په دې برخه کې تاسو نور معلومات سړي.
دا مستاسو خبره بالکل صحیح ده، اما دا مذاکرات جریان لري. دوی خپل مسک سره خبرې کوي، کچېری دي دوی مشکلات اوس خو پاکستان هم ډیر نازولی نه دی د غرب لپاره، ځکه چې خو چین سره ډیر نږدې دی، ایران هم چین سره نږدې دی. امکان لري چې چین دوی ترمنځ یو څه منځګړتوب وکړي او مشکلات سره حل کړي او حتی دغه پروژې تمویل کړي. او بل دا چې هغه خو مستقیما سره سرحد لري، نو دا تام ضرورت نشته چې دا گاز د ترکمنستان راولي مثلا چابهار ته، د چابهار څخه بیا بیړی کې هندوستان ته واسي. هغه اقتصادیت نه لري، ډیر ګران تمامیږي. دا پایپلاین خو ارزانترین لار د ترانسپورت د گاز او د تیل دی. نو په هر صورت د افغانستان لپاره او ترکمنستان لپاره دا پروژه ډیره مهمه ده او هندستان لپاره مهمه ده. که څه هندستان اوس مهال د قطر څخه ګاز رانیسي او د روسیې 10% سلنه تقریبا تخفیف سره ګاز او تیر اخلي، چې دا د نور متحدین د هندستان لکه امریکا او متحدین خوش هم نه دي. هغه وایي چې ولې تاسو دا کار کړی دی، هغه چې باز موږ ګټه پم دی کړي، ځکه چې امریکایي تیل او غاز او د عربي هیوادونو مشته ګران تمامیږي او دروسانو ارزان دي. ترکیه هم دا کار کوي، د روسي څخه سره د تعزیرات. ترکیه ډیر د روسي تیل په بینلمللي مارکیټ کې نه یوازې ځان ته اخلي، بلکې نور هم ورکوي.
بله،
نو دا د ستد شته دي، یعنی سره له تعزیراتو دوی خپل منځونه خپل کارونه کوي،
امکانات شته.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
یوسف صاحب کته ستراشم بیرته د هم موضوع شول. حافظی صاحب اشاره ورته وکړه چې هند هم گاز ضرورت لري، او بل لورته د اوکراین د جګړې له خاطر چې د روسیې د سون مواد په ډیر ارزانه بیا اخلي، دا خو تر ابده پورې نشي اخیستلی او ترلاسه کولای. نو څنګه دی ترکمنستان د گازو د پایپلاین په برخه کې هندي چارواکو کومې هڅې نه دي پیل کړي؟
په اصل کې خبره داسې ده، هندستان خو یو څه هڅې پیل کړې وي، لیکن کله چې وضعیت په دې منطقه کې ګوري، نظر ورته اچي چارواکي هم او حکومت هم، دا اصل کې تاسو په خپل خبر یا چې په پاکستان کې چې کم د خیبر پختونخوا بلوچستان کې ګډوډي روانه ده ناکراری ده او په ګرد پاکستان کې نو هندستان غواړي چې ګاز ترلاسه کړي ډېر زیات اجت لري ولې چې دلته زیاتره ډبر سکاره په کار راوړل کېږي او په هغه باندې مصرف هم راځي او دا آلودګي هم زیاتېږي آلودګي ډېره زیاتېږي نو غواړي چې دا ګاز نه استفاده وکړي او خو ما تاسو سره مخکې وویل چې دا امنیتي اندېښنې شته دي د هغې په دغه علت دی چې هندستان د چار بار خواته ګوري چې د ایران دا ګاز ترلاسه کړی شي
مننه یوسف صاحب تلار صاحب بیرته که افغانستان ته ور وګرځو اعلان د شوه دی چې د ترکمنستان غاز په دوه کلونو کې تر هرات پورې رسی او لاغه ورسره به د نورو پروژه تطبیق شي لیکن یو څه چې ورته ګورو دا کوم راپورونه ما ول وصل له هرات ورسته پروژه یو ډول ګونګ ده وخت ډیر نه دی تعین شوی او ایرانی رسنۍ چې د جنو په باور د دې پایپ لاین له تیرودو سره ډیر خوشاله نه دي هغوی دا خبر ورکړی دی چې له هرات وروسته د دې پایپ لاین د لګښت اټکل سخت دی ځکه چې لوړې ژورې ډیرې زیاتې دي او په هغه سیمو کې د پایپ لاین تیرېدل سخت کار دی ستاسو نظر تلار صاحب فکر کوم
چې په هغه پروژو کې چې خطر او مالی بار ډیر وی نو صادر کونکي هیوات واقعا تشویش لري او دا تشویش هم د ماده زمرمې خبرو پر بنیاد باندې دا امکان لري چې تر دوه کالونو پورې موږ د هرات په صنعتي شارګوټي کې د مقدار ضرورت پر بنیاد باندې ګاز واخلو او ای خواته بیا نور مختلف مالیات راځي او مختلف مصرف مالی راځي په پروژه باندې چې په دې اساس فکر کوم د ترکمنستان چارواکي زړه نشي کوي چې وری پاکستان او هند ته دا موضوع لاړ شي و مسله دومره مسله په یاد ولري چې ایران هم ډیر په تشویش کې ده په دې خاطر چې د ایران تقریبا 15% غاز د افغانستان او بازار ته راځي او دلته په خرڅلاو ته مخامخ کیږي یعنی افغانستان یو مصرفي مارکیټ ده دغه لحاظ هم ایران غواړي چې مختلف تشویشونه د خپل ولري او حتی ترکمنستاني چارواکو ته وایي دا مسائل مشته ډیر د اهمیت ور دي تاسو د موږ بازار ما خراب وي او د افغانستان هغه هیواد چې تقریبا تر 15% ټول د ایران اقتصاد د افغانستان په بازار باندې ولاړ ده لبل خو د امریکا تحریمونه هم دي لبل خو خپل پولیس سیاست هم له لاسه ورکړی ده ایران نو دا هم ډیر قوي تشویشونه دي په دا خاطر چې په د مارکیټ کې د دواړو هیوادونو اقتصادي ټکر رامنځته کیږي کله چې ټکر رامنځته شو دلته بیا منافع مالی په خطر کې دي کله چې مالی منافع په خطر کې سولي نو هر هیواد کوشش کوي چې خپل پروژه باثباته کړي وس د ایران څخه غاز د وارداتو په حالت کې چې دا هغه په مختلفو ترانزیتي هغه کې دي نقل حمل نقل کیږي اما کچیرته موضوع دی بیا د پایپ لاینز ولا بیا مجبوری موږ د ایران غازاتو ته وایو چې ضرورت نه لرو بلکې د افغانستان په ټول نظام کې موږ غواړو چې د پټرول یا نورو سوختي موادو په ځای غاز وکړو په دا خاطر چې ارزانه ده او د هر خصوصي سکتور او دولت لپاره ګټور تمامېدلی شي نو په دې اساس د فکر کوم چې دا موضوع هم لږه ګونګه پاتې چې د هرات نو ورسته موږ د ترکمنستان د بلې خوا سړوالی د پاکستان د بلې خوا د ترکمنستان تشویش د بلې خوا د هند تشویش او بلوچستان او پاکستان ته دا موضوع نسبتا ګونګه پاتې او ساره معلومیږي
مننه تلار صاحب ازادي په سپوکي پروګرام په منځني سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د خبرونه تاسو په فیسبوک کې هم لیدلای او ریدلای شئ د پروګرام د بحث موضوع مو ده ټاپی پروژې ته هیلې او اندېښنې او په دې خبرونه کې مو میلمانه دي د اقتصادي چارو کارپوه زرخ شافیزي له کابل ته پانتون استاد تاج محمد تلاش او له هم څخه د پښتو ژبې تجربه کار ژورنالیست ممتاز ولی یوسف زئی د دې خاطر چې دا بحث د سراغون کو تر اوسه پورې چې د درنو مل منو تاسو نظر ما واورید تاسو په یو شی باندې هم موافق یاستي هغه دا چې هند هم د ګاز ضرورت لري پاکستان هم لري افغانستان هم لري او ترکمنستان هم د ګاز صادراتو ته ضرورت لري نو څنګه کېدای شي چې دغه پایپ لاین تیر شي لومړی کا فیزي سب تاسو نظر واخلم تاسو څه پیشنهادونه لري
او اول خو د دې تلاش سب د خبرې په ارتباط زه وایم چې دا تاسو لکه چې پوهیږئ زه د افغانستان د سراسري تعدید شرکتونو رئیس هم یم د یو تاسو څنګه حالته دند درودل او سیم لرم دا وبلن غاز راځي هغه څخه د ایران څخه ډیر لږ اوس مهال هم زموږ ډيري غاز چې راځي د ترکمنستان څخه راځي او تیلم د ترکمنستان څخه راځي د قزاقستان او روسي څخه راځي یو کوچنی برخه د ایران څخه راځي او کیفیت یې شونه دي نو ډیر خلک ورته لیوال نه دي نو په دې خاطر باندې دا د غاز مسله چې افغانستان سره راځي او د ترخابه دي دا مسله اول خدای غاز هغه غاز نه دي دا غاز چې دي طبيعي غاز دي او بلند نه دي او هغه غاز چې اوس په کورونه کې ځینی ګټه پورته کیږي هغه بیا او بلند غاز دي چې زیاتره دي ترکمنستان قزاقستان ازبکستان او روسي څخه راځي یو لږ د ایران څخه راځي مثلا غربي جنوب غربي ولایتونو ته راځي او په هر صورت یعنی د اکونومیک انټیګریشن یا همګرایي اقتصادي پر بنسټ باید دا کار تر سره شي دا هندستان لپاره هم ډیره ګټوره ده ځکه چې د افغانستان څخه چې همدغه سیزي پاکستان ته او د پاکستان څخه تیریږي زی هندستان ته هندستان یعنی ټول خاوره د پاکستان تقریبا 800 کیلومتر 800 کیلومتر چې تیر سي تاسو اتاری د هندستان ته رسیږي او یوازې چابهار ته چې تاسو زی چابهار وطن تر ډیری څخه زیاته ده نو په دې خاطر اقتصادي ښه او مطمئن لاره همدغه ځکنۍ لاره ده چې د افغانستان څخه تیریږي پاکستان او پاکستان څخه زی همدغه سي دی واګې لري اتاری بندر ته او دا د انسان لپاره هم ګټوره ده ارزان وشو تمامیږي هغه لګښتور هم کم دي او وخت د انتقال هم ډیر لږ دي نو دا چې کلکیچ شتون لري او دا پاکستان او هندستان ترمنځ مشکلات شتون لري او د پاکستان او افغانستان ترمنځ متاسفانه مشکلات یې اوس معلوم ما متاسفانه خبر واوریدل چې په خوست کې حتی وسوال نشته ستادي سرحدداران او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاسف وړ ده چې یعنی ډېر مشکلات موږ پرته لدی مسائل څخه لرو بیا چې نشته وکړو زموږ امکانات نه یوازې د افغانستان بلکې د هغه بل هیواد هم لبین زی موږ د دې طرفدار نه یو ځکه چې د اقتصادي وده امنیت ضرورت لري ثبات ضرورت لري مسؤلیت ضرورت لري او اعتماد ضرورت لري کله چې اعتماد لبین لارسي او ستونزې رامنځته شي او کړکیچ شي او حتی وسوال نشته وسی بیا تجارت لبین زی ځکه چې دا سوداګر خو خپل ځان او مال خطر ته نه چي او هیوادونه هم مثلا ترکمنستان هم دیته آماده نه دی یا بانک مشافی آسیایی چې هغه پروژه پنګونه وکي چې هغه پروژه د جګړې دګر وګرځي نو په دې خاطر باندې په اول سر کې باید یو منطقوي تفاهم موجود شي یو ټینګ ژمنه باید وسی اختلافات شتون لري په دې دنیا هیوادونو کې داشته اما سربیره پر هغه بیا خپل منځ کې دوی سوداګري لري مثلا شوروي اتحاد بل سیستم او غربي اروپا بل سیستم او اما بیا غازپروم د روسیې شوروي او بیا په تیر بیا روسیې غزیدلې او آلمان ته آلمان پورې حال دا چې یو برخه د آلمان هیواد د شوروي اتحاد تر قبضه لاندې وي خو بیا خپل سوداګری دوی ساتل دا فرهنګ مونږ باید پیدا کړو چې سره له اختلافات تر هغه برید پوری چې امکان لري د خپل خلکو په ګټه بیا د اقتصادي همګرایي ته یا منطقوي تجارت ته بیا وده وکړو پرته له دې بیا فقر زیاتیږي اوس مهال هم پاکستان او افغانستان ډیر غریب هیوادونه دي پاکستان خو ډیر پرول دي او تقریبا اقتصادي رکود سره مخامخ دي افغانستان هم اقتصادی کوچنی شوی تیر پرتلا تو په دې خاطر باید حقیقت پر رسمیت وپیژنو او دغه جوړونې لپاره همکاري ته لاس ورکړو.
مننه حافظ صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
یوسف صاحب، تاسو څه وړاندیز لرئ؟ څرنګه کیدای شي چې دغه څلور سره هیوادونه لکه حافظ صاحب چې وویل چې منطقوي تفاهم ترلاسه کړي او په خپلو کې اقتصادي ګډو ته لومړیتوب ورکړي، څرنګه کیدای شي؟
خبره دا ده چې تر کومه چې دغه څلور هیوادونه یو ځای بیا د زړه د کومې د خلاص یو ځای کېدنی او په خپلو کې خبرې ترې ونو کې او د تفاهم لیک داسې یو لاسلیک کې او امنیت لارې چارې ولټوي چې دا څنګه امنیت په چاپیریال کې دا پایپ لاین تر هندستان پورې راتلی شي. فاضلکه نوم ځای نومېږي تر هغه ځای پورې دا نښه کړې ده چې فاضلکه پورې به دا د پاکستان د لارې به تیریږي. خو خبره هم دا ده چې په اصل کې په خپلو کې هندستان او پاکستان په منځ کې هغه شانتي روابط نشته دي لکه چې د دې خبره وکړي شي. او زموږ حکومت سو واره دلته دا ایران سره خبرې د چار بار دلاره کړې دي. او تاسو څه معلومات چې په افغانستان کې هندستان څومره پانګه د چار بار د پاره یا نورو مانو د جوړولو د پاره کړې ده؟ نو هندستان غواړي چې د افغانستان د لارې پاکستان او پاکستان بیا اټاری واګا بارډر پورې د لارې خلاص شي. خو ستونزه هم هلته ده چې په یو ځای څنګه کینی او څنګه دا یو بل سره تفاهم وکړي شي. خو دا د زړه خبره ده چې د زړه د خلاصه دا کار وشي نو بیا دا مسله حل کېدی شي. او هندستان خو ډیر زیات اجت لري، د ډیر زیات ضرورت لري چې دا غاز هندستان ته لکه حافظ صاحب ویل چې پارزا رب پریو دي زر برازي په چټکه بازار تیر شي. چار بار لا را شي دا نو دې وګدا هم دا او زیات مصرف هم ور باندې ور شي. مخبدای چې دا یو تفاهم ته منطقي تفاهم د دوی ترمن زو.
یوسف صاحب، او بخشي په داس شرایطو کې چې د هند او د پاکستان روابط ممکن په تیرو څولسیزو کې دومره خراب نه وي، په روسیو کې د هند بهرنیو چارو وزیر شاغل شانکر، ډاکټر شانکر وویل چې د پاکستان سره خبرو ته ضرورت نشته او پاکستان په ورته وخت کې پاکستان تورن کړ چې په کشمیر کې بیا لاسوهنه کوي، بل لور ته اسلام آباد په هند تور پوری کوي چې له بلوچ اغیانو سره مرسته کوي. آیا تاسو د یو تجربه کار ژورنالیست په صفت باندې هیلمن یاسي چې دا هند او پاکستان به یو څه سره نږدې شي او روابط به بهتر شي؟
هیلمن خو دا سه لکه په یو بل تورونه لګول کیږي که سیاست وایي یا سچ ورته وایي نو نږدې وخت کې خو صدا سه امکانات نشته دي. کداغه سه دا په کشمیر کې لاس وهنه یا په هندستان کې په نورو ځایونو کې تاسو به لیدلې چې دا سه ترګری روانه وا او اوسه کنټرول لاندې را. نو خبر پدې کې دا چې دا سپارتي اړیکې تر کومه پور چې خیر نشي نو امکانات ګران دي. مطلب دا چې یو مشکل ده، پیدا مشکل ده په یو میز باندې راتلل ګران ده.
ماننه یوسف صاحب، تلار صاحب که ستاسو نظر واخلم، که څه هم مخکې دې ته اشاره وشوله چې تاسو داسې وویل چې افغانستان به خپل کار کوي او انتظار به بیا باسي، لیکن بلې خوا ته چې ورته وګورئ، مثلا تازه راپور داده چې د اگست په میاشت کې چې څومره حمله په پاکستان کې شوې دي په تیرو څو کلونو کې بې ساره وي. او د پاکستان د پاوز ویاند تقریبا دوه هفته مخته خبري غونډې ته په اسلام آباد کې وویل چې په یو کال کې د دوی امنیتی ځواکونو څه باندې څلور ډېر زره عملیات ترسره کړی دي. په داس شرایطو کې بیا هم آیا دې ته هیله شته چې د پاکستان امنیتی وضعیت په بهتر شي او اقتصادي ستونزې چې مخکې حافظ صاحب اشاره ورته وکړه هغه هم پې باندې او افغانستان په دغه اوسني شرایطو کې هم هیله من ووسي چې د ګازو پایپ لاین به بیا د پاکستان له لارې تر هند رسي؟ تلار صاحب،
شیبر صاحب، کچیرته موږ د ټاپي پروژې ته یو ستراتیژیک پلان جوړ کو او هغه په دوو برخو ویشو،
اوله برخه عملیاتی پلان او دوهمه برخه هغه اوجد مهاله پلان چې باید ثبات منطقه کې موجود وي او یغه ماکسیمم نقطې ته باید ورسیږي. په عملیاتی پلان کې موږ بریالي یو ولې تر هراته پورې را رسیږي او افغانان بلېغنه استفاده کوي د لند محل د پاره د عملیاتی پلان د دې پروژې برنامه ده او دغه سیم کیږي به مشتاسه شایدان. دومره خبر دا ده چې تر دو کالو چې دا تکمیلیږي د پاکستان ثبات هم زه فکر کوم چې یو طرفه کیږي، یا به ازادي پښتونخوا ته ورکوي د استقلال سره او یا به مثلا یا غبل خوا چې دا تسلیمیږي. بیا به وروسته لغنه دا پروژه د استراتیژیک پلان په اساس باندې د افغانستان له خاورې ځي او پاکستان ته له پاکستانه به ځي هند ته. مګر د عملیاتی پلان پر بنیاد باندې زه په دې ته فکر یم چې دوه کالو نهایتا تر درې کالو به د افغانستان د پاره د صادراتو غاز له دې پاک لاینه استفاده کیږي تر څو چې منطقوي امنیت ثبات او تضمین موجود نه وي. ترکمنستان به زړه ښه نه کړي چې په دې پروژه باندې مالی پراخ مصارفات وکړي او د وسط لپاره د فکر کوم چې په پاکستان کې ممکنه نه ده.
مننه تلار صاحب. حافظی صاحب په یو ډول باندې تاسو دې ته مخکې اشاره هم وکړه، خو بیا هم که چیرته د پاکستان امنیتي وضعیت سم نه وي په راتلونکو دوه کلونو کې فرضاً دغه پایپ لاین تر د هرات تر شار را رسیدلی دی، د افغانانو لپاره به ګټه څه وي؟ اوایا ترکمنستان به تاوان نه وي کړی ځکه په دې باندې ډیر لګښت راغلی وي؟
اول خو تاسو عرض وکړم چې دا پروژه یا بشپل ترسره شي یا نشي، ځکه چې دا خو تا نه دی، دا که افغانستان او ترکمنستان شي خو دا تاپی نه دی، بیا هغه تا دی ترکمنستان افغانستان، ځکه چې هر حرف دی هر هیواد نوم دی، ترکمنستان افغانستان پاکستان او هندوستان چې بیا کیږي تاپی. کله چې دا په عراق کې ودرېږي بیا معنی دغه دی چې دا تا شو، حتی دا تا پم نه کیږي ځکه چې پاکستان ته نه غځیږي، بیا پاکستان څخه هندوستان ته نه ځي. نو په دې خاطر باید ما هر شی په خپل نوم یاد کړو، داسې نه کیږي چې مثلا د عبدالغفور پر ځای موږ وایو چې دا قاسم باید نام کښېږدو باندې. دا پروژه خو یو خپل هویت لري، خپل تعریف شوی پروګرام لري، یا به بشپل کیږي یا نه کیږي. او بل دا چې داسې نه دی چې ترکمنستان خپل کار بشپل کی بیا افغانستان کې پس لاغه بیا پیل شي، ځکه چې هغه خو بیا ورسته کیږي، هغه خو ټکنالوژي او اقتصادي عمر لري. یا مثلا په افغانستان کې 15 کاله شپږ کاله د وخت په بر کې ونیسي بیا په پاکستان کې پیل شي. نه، دا خو پروژه دغه سی و چې همزمان په ټول هیوادونو کې سره پیل کیږي. یعنی مزه چالته په ترکمنستان کې افتتاح شو او کار شروع شو، باید افغانستان هم په هغه وخت کې دا
او بخښه
بله دا خو خلاف د پروتوکول دی او خلاف د ژبنی دی، دا خو نشي کېدلای. ځکه چې تاسو د سوچ وکړئ کچیرې په ترکمنستان کې دا پروژه بشپړ شي او شل کاله ورباندې تیر شي، دا خو یو سپنیز شی دی، بیا هغه اکسیده کیږي، زنګ وهي لبای نزی هغه د پایپ لاینونه، یا تر هراته پورې چې راغی خو اول خو داسې لوی پایپ لاین چې درې دېرش میلیارد متر مکعب غاز په کال کې انتقالوي، هغه د سل زره لپاره خو د اقتصادیت نه لري، دا خو نشي کېدلی. دا یعنی سم اټکل نه دی، باید په دغه کې موږ یو څه دقیق اوسېږو. نو په دې خاطر باندې زما نظر دغه دی چې د یو منطقوي انتګریشن یا همګرایي لپاره باید ورودانګو، او دغه لپاره بیا یو سیاسي مناسب او مشروع بستر ته ضرورت دی په هر هیواد کې، من جمله په افغانستان کې، ځکه چې دا خو یو منطقوي او نړیوال مسله ده. هندوستان هم د ملل متحد غړیتوب لري، پاکستان هم لري، ترکمنستان هم لري، افغانستان هم د پخوا د افتتاح د ملل متحد څخه لږ شیبه وروسته غړیتوب ترلاسه کړي، کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي. نو په دې خاطر باندې تر ټولو څخه د مخه یو حقوقي بستر ته ضرورت شته، دوهم یو سیاسي مشترک ارادي ته ضرورت شته، دریم دا چې ځکه دا خو ټوکی نه دی، دا دوه دېرش میلیارد ډالر دیشت میلیارد یا دروش میلیارد دلار ترکمنستان نشی که ولایت داد تمیل کی دو رفیسی ترکمنستان نلری و مش خود نجیس خواهی سرکار که ویژوش دوی امکانات سر دادی او بل داشتی که چی دی وکی دست گرتن لری زکان چه دا پروژه خو مالی مالک که خو اما گا بانکینگ شافی اسیده داخل منلشی مثلا دماغ که بریداس او یونیکالی دا کار که او بریداس دو رفیسی ندارودل بیا آرامکو د سعودي عرب هغه لوی نفتی شرکت هغه جرمانه کړی چې لګښتونه به موجود درکو بیا وروسته دا فرختای و مونډل په د تیر شل یو اسکلونو کې بانکینګ شاف یا سي دي ترجمان شو چې دا پروژه تمویل کې او د هغه مخ سره برابر و چې د منطقوي سیمهیز هم انټیګریشن یا همګرایي به جوړ شي د هغه لپاره د بانکینګ شاف یا سي مخه هم دغه دی او دا چې تاسیس شوی دی په دې خاطر دی چې پیشیا کې دا ګډي پروژې او دا یوون رامنځته کی نو په دې خاطر دا مسائل باید دغه سي وڅیرو چې لکه شي دی دا سي نه دي چې
خپل دی افیسي سي به بخشي په دې برخه کې ماته دا سوال پیدا شو مثلا په نړۍ کې خو په نورو سیمو کې هم ځینې پروژې تیری شي او کړکیچونه حل توي آیا د څه کې دي چې دا پروژه لا اصل قرارداد نه پرته تغییر پکې راشي فرضاً یعنی یوازې تر افغانستان پورې د ترکمنستان غاز را ورسي آیا ممکنه ده
نه خدا خود ورخیز قرارداد دی هغه بیا تپی نه دی بیا هغه تا دی ترکمنستان افغانستان دی هغه بل شي دی هغه اوس موږ هم نه دی اوس برښنا را نیسو نور تیل او راز راځي افغانستان ته
زما مطلب دا و بخشه زما مطلب دا و چې یعنی فرضاً دوی انتظار شي په افغانستان کې چې تر څو پورې په پاکستان کې شرایط مساعدي شي بیا غاز
دا انتظار څوک نه باسي
بله
دا اقتصادیات نه لري دا څوک دا انتظار نه باسي ځکه چې تاسو سوچ وکړئ چې یو پایپلاین چې د افغانستان د ضرورتونو لپاره وي هغه 1500000 ماکسیمم چې ټول افغانستان ضرورت ترافه کې 1500000 د کوبیک فټ ضرورت شته پیزاسو میلیون نه په کال کې او دا چې 3.5 میلیارد دی 3.5 میلیارد فارغ وای پپلنونه تقریبا نوی گشته تر دغه څخه غټ باید وسی هغه چې دی خو قیمت لري داسې خو نه دی چې تاسو یو چاره اخلي تاسو قیمت لري تاسو ګچې جته لوتکه اخلي هغه بیا سو قیمت لري د محاربی لپاره نو هر شی خپل قیمت لري هر شی خپل سنجش لري نو په دې خاطر باندې دا پروژه کتابی وی یعنی د ترکمنستان افغانستان پاکستان او هندوستان د غازو پروژه وی چې البته تولید ترکمنستان او ترانزیت د افغانستان او مارکیټ پاکستان او هندوستان وی هغه لپاره باید هغه غټ سجور شي پایپلاین جوړ شي چې 3.5 میلیارد په کال کې ظرفیت ولري او کچیر افغانستان لپاره وی خو کوچنی پایپ ته ضرورت شته او کولی شو چې پرته له دې مالته ترکمنباشي کې شته او اوس نو په ټانکر کې راولو ورسره کولی شو چې هم دا یو 40 کیلومتره د نن په افغانستان کې راولو په ټانکر کې واخلو یا تر پانکی سوراتی د هرات 40 کیلومتر لار ده دا به وګورم دا بل شي دی هغه ظرفیت فقط دی سره کپاسټی فقط
مننه فیزي سب تلار سب دا فیزي سب چې دا څرګندونه وکړلې مخکې تاسو د سویل چې کېدې شي له هرات افغانان بیا لدینغه څرنګه چې د طالبان هم دا وایي چې د هرات صنعتي پارک بل دینه استفاده کوي او ځین نور برخې د افغانستان هم له دې استفاده کوي لکه څرنګه چې فیزي سب وایي دا پایپلاینونه خو بیا فرق لري تلار سب
بلې شیبر سب فکر کوم چې دا تخنیکی بحث ده په پروژه کې کچیرته په اوږد مهاله کې د ترکمنستان اساسي هدف دا ده چې دوی خپل ژمنتیا وشي چې موږ تاپی لاسلیک کړو خپل ژمنو ته ور معمولی آماده یو د افغانستان تر خاورې مراوره سواله نو نوره اقتصادي ملامتیا د پاکستان ده چې له یو خوا ضرورت لري له بل خوا زمينه نسی مسایده ولای پټول کې د دې اقتصادي ملامتیا یو غټ باس ده دویم کچیرته افغانستان مارکیټ او دې ته ضرورت ولري چې دغه نه استفاده وکړه په تخنیکی پروژه او پایپلاین کې کولای شو چې مقدار د غاز د افغانستان د مارکیټ د هرات څخه راوخلو او په افغانستان کې د مصرف په حالت باندې ورسیو، ولې لې خو با کیفیت ده لا بل خو ارزانه ده.
ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.